خوشحال مدید صالح صاحب.
ډیره مننه له تاسو جاوید نعیمی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته یو بیا سلام او سهار په خیر. دا خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. نن یک شنبه ده، د لړم یا قرب 19 د نومبر 10. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې انتخاباتي ډلې دي د دوی په کارونو کې مداخله نه کوي. پایل خبرونو کېږي. د اقتصادي همکاري سازمان وزیرانو شورا یا ایکو په خپل څلورشتمه غونډه کې د افغانانو په مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. د ملي اردو چارواکي وایي چې په تخار کې په پوځي عملیاتو کې 9 تنه وسلوال وژل شوي دي. د ایران یو حکومتي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وښود. د اقتصادي همکاري سازمان وزیرانو شورا یا ایکو په خپل څلورشتمه غونډه کې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیا کې کړې ده. د ایکو سازمان غونډه د ترکیې په قربتو په انتالیا ښار کې پرون وسوه. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت معین میرویس ناب د افغان هیات مشري کوله. شغلی ناب په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په دې غونډه کې ګډونوالو ته ویلي چې اقتصادي سوکالي مستقیما له سولې سره تړاو لري او دا چې افغانستان د نړۍ په استازیتوب د ټوریزم په وړاندې جګړه مخته وړي باید ټول په دې جګړه کې ونډه واخلي. د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو 10 دایمي غړي لري او افغانستان له 1902 لمریز کاله ورسره یو ځای سوی دی. د سیمې د خلکو اقتصادي سوکالي، د تجارت پراختیا، د خصوصي او دولتي سکتور د همغږي رامنځته کول د دغه سازمان مهم اهداف بلل کیږي. د ملي اردو مسؤلان وایي چې په فاریاب ولایت کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې د دوو ازبکستاني جګړه مارانو او دوو جګپړو طالب قمندانانو په شمول 9 وسلوال وژل شوي دي. د 209 شاهین قلو اردو ویان محمد انی پریزایی تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه وسلوال پرون په مځکنیو او هوایي بریدونو کې وژل شوي.
در نبرد کې نیروهای امنیتي به هر صفګنای طالب
په هغه جګړه کې چې امنیتي ځواکونه د طالب ترهګرو په وړاندې درلوده، د څلور ولسوالیو لپاره د طالبانو نومول شوی قاضي ملا محمد رحیم له فدا محمد سره یو ځای چې د اتمراد کور په ځای مشهور وو او دوه ازبکستاني وګړي چې یو یې د سیف الله آکا په نوم تثبیت شوی، دوی له 15 نورو ترورستانو سره وژل شوی دي.
له څلور ورځو راهیسې په فاریاب کې د طالبانو پر ضد د افغان پوځیانو عملیات روان دي. د 209 شاهین قل اردو ویاند وایي چې تر دې په دغو عملیاتو کې 40 وسلوال طالبان وژل شوي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په فاریاب کې د دغو عملیاتو او د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړو د چین په کوربتوب د تکواندو په لوبه کې یو د سرو زرو او یو د سپینو زرو میډالونه ګټلي دي. د تکواندو فدراسیون د مطبوعاتو مسؤول ذبیح الله شهزاد تېره شپه د افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
چاینا اوپن کې شپارلس مملکتونه غدون کړی وو چې خوشبختانه زموږ اتلان یو د سرزر او یو د سپینو زرو مدالونه ترلاسه کړ چې فرزاد منصوري پرون شپه وتوانېدل چې سلور خپل حریفان ماته ورکړي او سپینو زرو مدال ترلاسه کړي د دوهم وزن په المپیکي وزن کې، او محسن رضایی زموږ هغه بل ټکړه لوبغاړی وو چې وتوانېدل چې د سرزر مدال ترلاسه کړي.
شغلی شهزاد ویل چې په دغو لوبو کې د نړۍ ډیرو تکړه لوبغاړو برخه اخیستې وه او افغان لوبغاړو په دغو اتلولیو سره په المپیکي لوبو کې د ګډون لپاره یو بل ګام هم پورته کړ. د تکواندو فدراسیون هیله مند دی چې افغان تکواندو کاران د 2020 نه د کال د المپیک سیالیو جواز ترلاسه کړي او یو ور بیا د 2008 او 2010 میلادي کلونو په څیر میډالونه وګټي. افغانستان په تیرو کلونو کې د تکواندو په برخه کې د روح الله نیکپا په مټ له المپیکي سیالیو دوه د برونزو میډالونه ګټلي دي. د ایران یو حکومتي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وښود. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د اټومي انرژي نړیوالې ادارې لیوی مفتش سره د ایران د تیرې میاشتې چلند ظالمانه او د ډارولو یو غیر مواجه عمل بللی دی. مایک پامپیو وړم ورځ ویلي و چې ایران د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مفتش نیولې او راپورونه وایي چې هغې ته د لنډې شیبې لپاره له ایران څخه د وتلو اجازه هم نه ورکول سوې. خو د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان بهروز کمالوندی د ایران د وروستي اقدام دفاع وکړه. هغه ویلي د ایران حکومت د اکتوبر د 23 د قضیې پر مهال کوم غلط کار نه دی کړی. ایران ویلي چې د نتانز په نوم د یورانیمو د غنی کولو بټۍ ته یې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مفتشې د ننوتلو مخه ځکه ونیول چې د دې اټومي بټۍ په دروازه کې یو الارم یا خبرداری د اندېښنې ولاړې کړې چې د مفتشې شایي کوم مشکوک تولید له ځان سره لېږداوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مفتشانو ته باید اجازه ورکړل سي چې خپل مهم کار له خنډ پرته ترسره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکې اونۍ د ناټو د سرمنشي یانس سټولټنبرګ کوربه وي. دوی به پر پوځي لګښتونو په داسال کې خبري وکړي چې ولسمشر ټرمپ د ناټو پر متحدانو فشار ته دوام ورکړي څو د خپلې دفاع لپاره دي نور لګښتونه پر غاړه واخلي. سپینې ماڼۍ پرون وویل دواړه رهبران به راتلونکي پنجشنبه سره وګوري چې د ناټو د متحدانو لخوا د دفاعي لګښتونو پر زیاتولو او په منصفانه ډول دغه بار ته پر اوږه ورکولو بحث وکړي. دا کتنه په داسال کې کړي چې په پام کې ده د ډسمبر پر 3 او 4 په لندن کې د ناټو د مشرانو غونډه جوړه سي. له ناټو پوځي تړون سره د ولسمشر ټرمپ اړیکې له لوړو ژورو ډکې ګڼل کېږي. ډونالډ ټرمپ د جمهوري ریاست د ټاکنو د کمپاین پر مهال دغه تړون منسوخ بللی و، خو تر ولسمشر کېدو وروسته یې دغه تړون ته د اهمیت په سترګه کتلی دي. د عراق په پلازمینه بغداد کې پولیس او روغتیایي چارواکي وایي چې له اعتراض کوونکو د بغداد د کوڅو د خالي کولو پر مهال لږ تر لږه 4 تنه وژل سوي دي. پرونی اعتراضونه هغه وخت په تاوتریخوالي واوښتل چې امنیتي ځواکونو وشکۍ بهونکي ګاز او صوتي بمونه وکارول. اعتراض کوونکو بیا پر امنیتي ځواکونو ورشیندونکي بمونه وغورځول. د بغداد په مرکزی برخه کې پر کلیدي پلونو د تاوتریخوالي له کبله د سلو نورو اعتراض کوونکو د ټپي کېدو راپور هم ورکول سوی دی. امنیتي ځواکونو له ډزو وروسته وکولی سوی له یوه پرته د نورو هغو پلونو کنټرول ترلاسه کړي چې د بغداد ختیځې سیمې له حکومتي ودانیو سره تړي. د عراق حکومت د دغه بحران د ختمېدو لپاره د اصلاحاتو راوستلو ژمنه کړې ده. په عراق کې دغه ډله ییز اعتراضونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې د بغداد له تحریر میدان څخه پیل شول. مظاهرچیانو د کار او دولتي خدماتو غوښتنه کوله. د راپورونو پر اساس د اعتراضونو له پیله به څه باندې 300 مظاهرچیان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل سوي وي. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې انتخاباتي ډلې دي د دې په کارونو کې لاس وهنه نه کوي.
اجازه ورکړي زموږ همکاران ته ترڅو د هغو محلونو په اړه باندې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنې شکایتونو کمیسیون پریکړه کړې د هغې تفتیش او بیا شمېرنه ترسره شي.
په یوه مرکه کې اوري چې د افغانستان د تکواندو لوبغاړي په چین کې ښه ځلیدلي.
په چاینا اوپن کې 14 مملکتونه او هیوادونه ګډون کړی و چې خوشبختانه زموږ اتلان یو د سره زر او یو د سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړ.
د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان او هندوستان د یو تړون له مخې د کرتارپور پر سرحدي سیمه پرون د خلکو د تګ راتګ لپاره لار پرانستل سوه. دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونی په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ د خبرونی د سر موضوع راخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې خپل کار د قانون په رڼا کې مختوړي او انتخاباتي ډلې دي د دې په کارونو کې مداخله نه کوي. د وروسته له هغې چې د اجرایه رئیس په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د انتخاباتو کمیسیون لخوا پرون د څه باندې 8000 محلونو د رایو د بیا شمېرنې د پایل په عکس العمل کې له څارنې لاس په سر سو. د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکي ټیم ویلي چې کمیسیون باید خپل کار مخ ته یوسي او پر ټاکلې نیټه دې نتیجه اعلان کړي. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د جمهوری ریاست د ټاکنو په پروسه کې یو نوې لانجه پیدا شوې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وروسته له هغه چې د اجرایه رئیس عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم د رایو د بیا شمېرنې د پروسې له څاره لاس په سر شو، له دغه ټیم غوښتي چې خپل څارونکي بیرته کمیسیون ته ورواستوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویان ذبیح الله سعادت پرون شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون د طرزالعمل له مخې کار مخته وړي او انتخاباتي ډلې دې ورسره همکاري وکړي.
موږ غوښتنه همدغه ده چې دوی د همکاري وکړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره. څه باندې دیر شو نړیوالو کورنیو نظرو بنسټونو سیاسي اعضاب نمایندګانو او د کاندیدانو استازو په شتون درلودو. زمونږ تمه همدغه ده چې دوی هم په دغه پروسه کې ګډون وکړي او اجازه ورکړي زموږ همکارانو ته تر څو د هغو محلونو په اړه باندې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنیز شکایتونو کمیسیون پریکړه کړي د هغې تفتیش او
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پریکړې په اساس د څه باندې 8000 هغو محلاتو د رایو بیا شمېرنه پیل شوې چې ځینې ستونزې پکې موجودې دي. د کمیسیون په خبره په پوره شفافیت به رایې بیا شمېري او تر هغه وروسته به د رایو د تصفیې مرحله پیلوي چې پاکې او ناپاکې رایې سره جلا شي. خو د ثبات او همپالنې ټیم ټینګار لري چې کمیسیون د پاکو او ناپاکو رایو تر جلا کولو مخکې د رایو بیا شمېرنه پیل کړي چې دوی ته د منلو نه ده. د عبدالله عبدالله په مشرۍ دغه ټیم په یوه اعلامیه کې خپلو ټولو څارونکو ته امر کړی چې خبرې تر روښانه کېدو پورې دی د دوی په خبره په دې غیر قانوني پروسه کې ګډون نه کوي. د افغانستان د اوسني جمهور رئیس اشرف غنی د انتخاباتي ټیم مشر محمد عمر داوودزی بیا ویلي چې د افغانستان خلک د رایو د نتیجې اعلان ته په بې صبرۍ انتظار کوي او دا ټیم هم د انتخاباتو کمیسیون غواړي چې نتیجه په ټاکلې نیټه اعلان کړي. ښاغلی داوودزی په هغه اعلامیه کې چې پرون ماښام یې په خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې دا هم لیکلي چې نورې انتخاباتي ډلې دې له شواهدو پرته غیر مسؤلانه خبرې نه کوي او د ټاکنو د روڼتیا په برخه کې دې له کمیسیون سره مرسته وکړي. د افغانستان په انتخاباتو باندې سکال څه باندې 1,00,000 کورنۍ او بهرنیو څارونکو نظارت درلود. له دې ډلې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ وایي د کاندیدانو او د استازیو د نظارت نشتوالی د ټاکنو قانونیت ته صدمه رسوي. د دغه بنسټ ویاندې سمیرا رسا پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
د دې پروسې د قانونیتوب او مشروعیت لپاره د ټولو انتخاباتي دستور شتنوالی ضروري ده. هر څومره چې جنجالونه زیات شي نو د دې ملي پروسې په زیان دي او موږ یې تقبیه کوو. د ټاکنو کمیسیون مکلف ده چې د دې جنجالونو په اړه وضاحت ورکړي.
اغلی رسا زیاته کړه کمیسیون د ټاکنو د هرې مرحلې لپاره ټاکلې نیټې ځنډولې او دا چې د لازم وضاحت د نشوالي په خاطر اوسنۍ تازه لانجه رامنځته شوې په یو ډول د کمیسیون د مدیریت کمزورتیا په ډاګه کوي. د افغانستان ولسمشري ټاکنې د میزان په شپږمه وشوه چې په کې لومړی د څه باندې 2,600,000 کسانو د ګډون اعلان شوی وو او وروسته کمیسیون تایید کړ چې څه باندې 1,800,000 بایومیټریک شوی رایې د باور وړ دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د مهالویش نه مخې د میزان په وشتمه لومړنۍ پایلې اعلان کړې وای خو اوس یې د لړم عقرب درویشتمه یعنې راتلونکې پنځمه نوې نیټه ټاکلې چې هغه هم د ځینو راپورونو په اساس په شک کې ده.
عمردل چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې خپل کار د قانون په اساس ترسره کوي او انتخاباتي ډلې د دوی په کارونو کې مداخله نه کوي. د دغه کمیسیون یو ویان زبی سادات سپی الله ستانکزی ته په مرکه کې وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلف دی چې د شته طرزالعملو لوایح پر اساس باندې پروسه پر مخ ویسي تر څو وتوانیږو ابتدایي شفافې پایلې د افغانستان له خلکو ولسونو سره شریکې کړو. پام دې منظور باندې رسمن د بیاشمیرنې او تفتیش پروسه پیل شو. په کاپ کې ولاتون ته هم زمونږ د دې ولاتون ته مواد رسیدلې دي. زنه ته ورسیږي او کوم ولاتون ته مواد رسیږي هغه ته په دغه پروسه رسمن د ناظرینو مشاهدینو په وړاندې پیلېږي. زمونږ غوښتنه د ټولو محترمو نمایندانو څخه دغه ده چې په دغه پروسه کې دوی له موږ سره همکاري وکړي تر څو وتوانیږو ابتدایي پایلې په خپل وخت له خلکو سره شریکې کړو.
اوس که احیانا دغه ټیم راوتی وي د ښاغلي عبدالله ټیم په دې پروسې نظارت ونه کړي، آیا د نظارت مثلا نه زیانمنېږي او بل دا چې څه به وشي بالاخره بعدي اقدام څه دی دوی د نه حضور په خاطر باندې؟
موږ غوښتنه همدغه ده چې دوی د همکاري وکړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره. نن هم څه باندې دیر شو نړیوالو کورنیو نظرو بنسټونو سیاسي اعضابو نمایندګانو او د کاندیدانو استازو په شتون درلودو. زمونږ تمه همدغه ده چې دوی هم په دغه پروسه کې ګډون وکړي او اجازه ورکړي زموږ همکارانو ته تر څو د هغو محلونو په اړه باندې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنیز شکایتونو کمیسیون پریکړه کړي د هغې تفتیش او بیا شمېرنه ترسره شي.
که دوی احیانا نوي یا نور ټیمونه اشتراک ونه کړي نو د تاسو پروسه هیڅ نه زیانمنېږي ستاسو په باور؟ یعنی همداسې به روانه وي؟
موږ مکلف یو چې د شته طرزالعملو لوایح پر اساس باندې پر مخ ولاړ شو او دا پروسه به انشاءالله د ناظرین و مشاهدین په وړاندې همدا ډول مخته ځي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبیح الله سادات و له ازادي راډیو سره په مرکه کې دغه کمیسیون له انتخاباتي ډلو غوښتنه کړې ده چې د دوی په کارونو کې د مداخله نه کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې خپل کار د قانون په چوکاټ کې ترسره کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په کابل کې پرون د طبي وسایلو او خدماتونو نندارتون پرانستل سو. د نندارتون جوړونکي وایي په لومړي ځل شاوخوا شل بهرني او کورني روغتونونه او کمپنۍ خپل روغتیایي خدمات او وسایل ننداري ته وړاندې کوي. جزئیات د خاطر پردیس راپور کې.
په کابل کې د سیام بزنس کمپنۍ له خوا د دوه ورځو لپاره د روغتیایي وسایلو او خدماتو نندارتون پرانستل شو. د سیام بزنس کمپنۍ رئیس سپوږمۍ سیام د دې نندارتون په پرانیست غونډه کې وویل د دغه ډول نندارتونونو د جوړېدو هدف افغانستان ته د طبابت په برخه کې د نړیوالو کمپنیو جلبول دي.
نننی نندارتون د روغتیا په برخه کې په نړیواله کچه ترسره کیږي. تر دې پورې ډیری خارجي شفاخانه او کلینیکونه د زموږ سره په دې نندارتون کې داخلي لوی شفاخانه کلینیکونه او لابراتوارونه دی. موخه مددی نندارتون دا چې پدې کې یعنی په افغانستان کې سرمایه گذاری او پانګونه جذب شي، د افغانستان د شرکتونو ارتباطات د خارجانو سره زیات شي.
دا غلی سیم په خبره افغانستان اوس مهال د طبابت په برخه کې زیات پرمختګ کړی، خو اړینه ده چې د دې پرمختګ د چټکېدو لپاره هڅې ګړندۍ شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې خلک د درملنې لپاره نور هیوادونو ته زړه کوي. پاکستان او هندوستان دوه هغه ګاونډي هیوادونه چې افغانان په لنی ډول میلیونونه ډالر د خپلو درمنون لپاره د دې هیواد خزانو ته ور اچوي. په ورته وخت کې هغه کمپنۍ چې په دې نندارتون کې د خپلو خدماتو لپاره غرفې پرانیستي وای، دغه ډول نندارتونونه کولای شي د طبابت په برخه کې ګټور تمام شي. ډاکټر شکیب چې په دې نندارتون کې د خپلې کمپنۍ طبي وسایل او خدمات ننداري ته وړاندې کړي، دا سی وای
زمرد کار لپاره مثبت موثریت لري، نتیجه ورکي. او خبره ده چې هغه خلک چې په جنې خبر یا موږ نه توانی دل خپل تبلیغات مثلا در دی ور ورسو، او ټول خلک ولې سره سره نه ماجګه سره زمرد کمپنی سره زمرد کمپنی په اړوند معلومات ترلاسه کړي.
دغه ډول نندارتونونه په داسې حال کې جوړیږي چې د راپورونو پر بنسټ لا هم افغانستان د طبابت په برخه کې لسنونو سره مخ دی. نامنی اقتصادي ستونزې او د طبابت په برخه کې د لازم او اسانتیا مشتون هغه څه دي چې دغه برخه تر ډیره اغیزمنه کړې ده. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د ټیکواندو ملي لوبغاړو د چین هیواد په کوربه توپ د ټیکواندو په لوبه کې یو د سرو زرو او یو د سپینو زرو میډالونه ګټلي دي. د چین د ټیکواندو سیالي دوه ورځې په شوان ښار کې روانې وي او تیر شپه پای ته ورسېدې. د ټیکواندو فدراسیون د مطبوعاتو له مسؤل ذبیح الله شهزاد سره صفی الله ستنگزي مرکه کړي او په سر کې د افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو په اړه ورڅخه معلومات غوښتي دي.
زموږ ټیکواندو کاران شاو زلې د چاینا اوپن کې شپارلس مملکتونه او هیوادونه ګډون کړي وو چې خوشبختانه زموږ اتلان یو د سره زر او یو د سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړ چې فرزاد منصوري پرون شپه وتوانېدل چې څلور خپل حریفان ماته ورکړي او د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي. د هغه په دوهم وزن په اولمپیکي وزن کې او محسن رضایی زموږ هغه بل تکړه لوبغاړی و چې خپل څلور عارفان ماته ورکړه او وتوانېدل چې د سره زر مډال ترلاسه کړي چې خوشبختانه افغانستان د چاینا اوپن په مسابقات کې وځلېدل.
د چاینا اوپن په مسابقاتو کې جامن څومره لوبغاړو اشتراک کړی او سات هدا مسابقاتو څنګه و؟
څلور سوه یو او یا لوبغاړو ګډون کړی و د شپارلس هیوادونو پګادون باندې چې ساته د مسابقات ډېر لوار وو، ډېر جک وو او افغانان وکولای شول چې دوه مډال ترلاسه کړي. او زموږ بودیجه د فدراسیون چې ډېر لږ دی او په دې خاطر به زموږ د فدراسیون صرف شپږ لوبغاړو په دې مسابقات کې هغه روان شوی وي.
مننه. غواړم پوښتم چې افغانستان به اوس څومره چانس پیدا کړي په همدغو لاسته راوړنو چې اوس یې کړي دي له چاینا اوپن نه چې د اولمپیک په سیالیو کې هم برخه واخلي، د اولمپیک توکیو چې په 2020 کې به وي.
څلور میاشت بعد بیا هم چاینا هیواد بیا هم کوربتوب کوي. هغه د آسیا په کچه د هغه د سامیا د ګټلو لپاره ټول آسیایي هیوادونو به په چاینا کې به ګډون وکړي. افغانستان هم هغه څلور لوبغاړو کاندید دی او نومان دی او هیله مند یم په وتوانید چې هغه بیا هم ویاروري.
کوم کوم لوبغاړي د تاسو په نظر کولای شي چې د اولمپیک په سهمیه لوبو کې اشتراک وکړي لاندغه چې اوس میډالونه ګټلې دي؟
څنګه چې تاسو پوهیږئ هغه هر هیواد صرف حق لري چې یو لوبغاړي یو وزن کې یو بل لوبغاړي په بل وزن کې د نارینه په برخه کې باید نماینده ولري، او په ښځینه وزنونو کې هم باید دوه ورزشکار ولري. افغانستان خوشبختانه دوه ورزشکار هغه بکاپ په خاطر باندې نومان کړی دي. هر لوبغاړی چې جګ امتیازونو له هغه د نړیوالو تورنمنتونو کې وتوانېدی چې واخلي، نو هماغه لوبغاړو چانس به هغه چانسونه ډیر کیږي. فرزاد منصوري او محسن رضایی په دې میدانونو اخیستلو باندې د هغوی چانس ډیر شوی دی، او زما په فکر باندې دا دوه لوبغاړي د افغانستان نومان وي په 2020 سهمیه اخیستلو لپاره چې په چاینا کې ترسره کیږي، د 2020 توکیو جاپان لپاره.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون د مطبوعاتو مسؤول ذبیح الله شاهزاد و له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس به اجمل اندره ته وایي چې د نړۍ په معتبر ورسپانو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
امریکایي انلاین خبرونه بزنس انسایډر یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی: د امریکا د هوایی ځواک AC-130 جی الوتکې په افغانستان کې اضافه کاری کوي. د دې لیکنې په یوه برخه کې ویل شوي د افغانستان په فضا کې د دې نوو جنګي الوتکو د ماموریت د پیل راهیسې تر درې میاشتو زیاته موده تیریږي. دا الوتکې ډېرې جنګي او له بمونو وسلو ډکې لارې بلل شوي. بزنس انسایډر خبرونه په افغانستان کې د افغانستان د ماموریت د ځانګړو ګډو عملیاتو د قمندان ټیرنس ټایلر له خولې وایي چې د نوو جنګي امریکایي الوتکو د 130 ورځو په بهیر کې په مجموعي توګه 213 جنګي ماموریتونه ترسره کړي او 1380 ساعتونه الوتنه کړي. د خبرونې په وینا AC-130 جی الوتکې هر شپه الوتنې کوي، او هغه کسان چې دا الوتکې ملاتړ کوي هر شپه د دې الوتکو د الوتنو غوښتنه کوي. د بزنس انسایډر خبرونه وړاندې وایي د زیاتې غوښتنې څرګند دلیل دا دی چې دا الوتکې په 1.5 میلیمتر توپونو سنبالې دي. د واړه قطر د بمونو او د هیل فایر راکټونو لرلو دا الوتکې په یوې پیاوړې جنګي وسیلې بدلې کړې. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا دوام لري، په ځانګړې توګه د اګست له میاشتې راوروسته چې هندوستان د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه د کورواکۍ امتیاز اخیستې، د دواړو هیوادونو ترمنځ تربګني زیاته شوې. خو له دې سره په دې وروستیو کې د دواړو ترمنځ د کرتارپور دالیز پرانستې ته د ترنګلتیا د کمولو د یو ګام په سترګه کتل کیږي. انډیا ټوډی ورځپاڼې خپلې وروستۍ ګڼه کې د کرتارپور د دالیز پرانستې ته په اشاره لیکلي: نوجوت سنگ سیدو چې یو سیاستوال او د هند کرکټ د ټیم پخانه لوبغاړی دی، سکه زیارت کوونکو ته په وینا کې د پاکستان او هند صدر اعظمانو عمران خان او نریندرا مودی څخه د کرتارپور د دالیز د پرانستې له کبله مننه وکړه. پاکستان له هند سره هوکړه کړې چې د هند سکانو ته به اجازه ورکړي څو د دې هیواد په پنجاب ایالت کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي. د ورځپاڼې په وینا سلګونه هندوستاني سکان په پاکستان کې په خپلو یو لړ مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره د نومبر په 9 نیټه د هند او پاکستان له پولې تیر شول. د هندوستان پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ او د هند سینما نامتو لوبغاړی سنی دیول د دې زیارت کوونکو په منځ کې دي. دوی د پاکستان د پنجاب ایالت په کرتارپور خارکوډي کې د سکیزم د مذهب د بنسټګر ګورو نانک د زوکړې 1500 کالي زلمانسي. د کرتارپور خارکوډي د ګورو نانک د زوکړې ځای بلل کیږي. انډیا ټوډی ورځپاڼه زیاتوي د هند پخوانی صدر اعظم منموهن سنگ د پاکستان دولتي رسنیو سره خبرو کې دا حرکت یو مهمه شیبه بللې. له برتانیا خبرېدونکو ډیلی میل ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ټیمونو ترمنځ پر روانو سیالیو تبصره کړې. ورځپاڼه وایي وروستیو کې د افغانستان ټیم پرله پسې ماتې خوړلې دي، او یوازینی بدلون چې د دې ټیم په ترکیب کې اوس راغلی هغه دا دی چې ګلبدین نایب اوس د دې ټیم کپتان نه دی، او یو بل لوبغاړی هم په ټیم کې نوی شوی. د ویست انډیز د ټیم روزونکو افغان لوبغاړي ځوان او با انرژي بللي، او زیاته کړې ده د افغانستان د کرکټ ټیم کولای شي له هر ټیم لاره ورکه کړي. فیل سایمنز چې په وروستیو کې د ویست انډیز د ټیم روزونکو ټاکل شوی، تر دې مخکې د افغانستان د ټیم روزونکو.
مطبوعاتو ته په کتنې کې دا مسله هم شامل و چې د پاکستان او هندستان د یو تړون له مخې د کرتارپور په سرحدي سیمه کې پرون د خلکو د تګ راتګ لپاره لاره پرانستل شوه. په څو شیبو کې په دې اړه راپور اوري چې هندي سیکان د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره کولی سي چې له دې لارې پرته له دې چې ویزه ولري پاکستان ته داخل سي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله چېړو. د پاکستان او هندستان د یو تړون له مخې د کرتارپور په سرحدي سیمه کې پرون د خلکو د تګ راتګ لپاره لاره پرانستل شوه. د هند سیکان د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره کولی سي چې له دې لارې له ویزې پرته پاکستان ته داخل سي. د دواړو هیوادونو صدر اعظمانو په جلا مراسمو کې دغه لاره پرانستله. سپی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان له خپل هندي سیال نریندر مودی غوښتي چې د دواړو سیالو هیوادونو لانجې پای ته ورسوي او د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې خلکو ته خپل حقونه ورکړي. عمران خان دغه څرګندونې پرون شنبه د پاکستان او هند ترمنځ د پنجاب ایالت په کرتارپور سیمه کې د یوې لارې د خلاصولو په مراسمو کې وکړي. خان د وینا په یو برخه کې چې پاکستان تحریک انصاف ګوند په فیسبوک باندې خبر کړي، ویلي هند په دې وروستیو کې د کشمیر په خلکو باندې سختې راوستي.
آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے یہ ٹیریٹوریل ایشو سے بھی اوپر نکل گیا ہے.
حقیقت چې نن په کشمیر کې روان دي په سرحد باندې ترشتا لانجی غټه خبره ده. دا د انسانانو د حقونو یو مسله ده. د 2 میلیونه کسانو حقوق تر پښو لاندې شوی او هغوی د نه لکه عسکرو تر محاصره لاندې دي. سولې به داسې تضمین نشي او له همدې خاطر زموږ ټول اړیکې زندیدلې. پاکستان او هند د کشمیر پر سر څو وار سره جګړې کړي او سګ لومړیو کې آن دی او بل خاورې هم بمبار کړي. هند د اگست په 15 ل کشمیر کورواکي واخیسته او وروسته جمو کشمیر یوه او لډاخ بل جلا سیمه اعلان کړ چې چارې به له ډهلی مخته وړل کیږي. د هند دغه ټولو اقداماتو په هندي کشمیر، پاکستان او ځینو نورو سیمو کې توند غبرګونونه پارولي او هندي پوځ هم په کشمیر کې د وضعیت د کنټرول لپاره زیات عسکر ځای پر ځای کړي. له ټولو تاویلي ماویلي وروسته داسې انګیرل کیږي چې د پاکستان په پنجاب کې د کرتارپور د پولي خلاصول به د پاکستان او هند کړکیچ لږ څه سوړ کړي. د پاکستان د پنجاب ایالت په کرتارپور سیمه کې د سکیزم بنسټګر ګورو نانک دیو مړ شوی. هر کال په همدې شپو ورځو کې له هند او د نړۍ له ګوټ ګوټ لسګونه زره سکان د ګورو نانک دیو د زوکړې د لمانځلو لپاره پنجاب ته ورځي. دا وار پاکستان او هند تړون کړی چې هندي سکان به له ویزې پرته د مراسمو لپاره پاکستان ته ولاړ شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د هند صدر اعظم نریندر مودی د کرتارپور د پولې د خلاصولو لپاره جلا مراسم نیولي وو. د هند صدر اعظم نریندر مودی په خبرو کې زیات سیاسي کړکیچ یاد نه کړ او ډېر تمرکز یې د لارې په خلاصونو چې د یو مثبت ګام وباله.
دنیا بھر میں بسے سکھ بھائیو بہنوں کو بہت بہت بدھائی دیتا
ټول سے کورونا خویندو ته د نړۍ په هر ځای کې چدی مبارک وایم. د دغه لارې په پرانستل کې دوه سره به د ګورو نانک زیارت ټول ته آسان شي او د زیارت کوونکو د انتقال لپاره به یو خاص ریل په اونۍ کې 15 ورځې په کار واچول شي
تاکي شردھالوؤں کو آنے جانے میں پریشانی نہ.
د پاکستان په کرتارپور کې د پاکستان او هند ترمنز د بندر خلاصوالی د دې لامل شو چې ځینې مشهور هندي سیاستوال او مشهور څیرې پرون پاکستان ته سفر وکړي. په خوانی صدر اعظم منموهن سنگ، فلمی لوبغاړی او د پارلمان غړی سنی دیوال، سیاستوال او په خوانی کرکټر نوجوت سنگ سیدو د خاصو میلمنو په ډله کې وو.
د غن اوریدونکو اسمی سونه راغلی دی. مولوی محمد ابراهیم له کندهار لیکي د افغانستان د سولې پاړه چې هر چیرې غونډوي حکومت باید ملاتړ وکړي او له بې ځایه شرطونو څخه دی ډډه اوسي. حافظ قلمیر د شکمش ولسوالۍ لیکي تر کوم وخت پورې چې به د سولې انتظار کوو نور مو باید انتظار ختم سي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د بیسود ولسوالۍ اړوند په سمرخیلو سیمو کې د افغان بیسیم شبکه هیڅ کار نه کوي. د پکتیا له څمکني ولسوالۍ له څخه سمی الله حلیمي تندر لیکلی ملي دفاع وزارت څخه غوښتنه لرو چې د هیواد ټوله پولیسات ځواکونه په درنو وسلو سنبال کړي ترڅو د سرحداتو په کلکه دفاع وکړي. جعفری لیکلی چې د افغانانو بې باوري د انتخاباتو پر پروسه زیاته سوې ده. عبدالغفار له لشکرګاه لیکلی د انتخاباتو د نتایجو د اعلان تاخیر نور د قبول وړ نه دی. انتخاباتي کمیسیون باید نور د افغانانو انتظار ختم کړي. میرویس فهیم له کندهار نه لیکلی موږ د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتنه کوو چې د انتخاباتو نتایج دې له کوم تقل تقلب څخه پرته اعلان کړي. تازه خان سمسور لنګرهاري لیکلي د انتخاباتو کمیسیون باید خپلواک وي او نتایج دي پر خپل وخت اعلان کړي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکلي د پوهنې ریاست څخه هیله کوو چې هلمند ته د نرسنګ، طب او ژورنالیزم پوهنځي هم ورکړي. بشیر حبیبزی له ازري ولسوالۍ لیکلي داعش نن سبا په افغانستان کې له زوره لوېدلې دی، اوس به خود تسلیمیږي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع لیکلي پر دولت دا غږ دی چې د داعش مخه ونیسي، ځکه چې داعش پر مسلمانانو رحم نه لري او باید پر دوی رحم ونیسي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکلي د شپنوي عملیاتو پر مهال باید د ملکیانو سر او مال ته جدي پاملرنه وسي. او عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي د لوګر د محصلانو لخوا د کانکور ازمایشتي ازموینه ترسره شوه چې هدف یې له دې پروسې سره د خلکو بلدتیا وه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز.
د اقتصادي همکاریو سازمان په خپل وروستۍ غونډه کې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې کړې ده. د ملي اردو چارواکي وایي چې په فاریاب کې په وروستیو پوځي عملیاتو کې نه تنه وسلول وژل سوي چې د هغوی ځینې مهم قمندانان هم پکې شامل دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې پرون د داعش یا اسلامي دولت ډلې 9 غړي او 8 تنه وسلول طالبان دولت ته تسلیم سوي دي. د افغانستان د تیکواندو ملي لوبغاړو د چین په کوربتوب د تیکواندو په لوبه کې یو د سرو زرو او یو د سپینو زرو میډالونه ګټلي دي. د ایران یو حکومتي چارواکي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پر وروستیو څرګندونو عکس العمل وشود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اټومي انرژي نړیوالې ادارې لیوی مفتشي سره د ایران د تیرې میاشتې چلند ظالمانه بللی دی. د هندستان په سلګونو سیکان پر نشانبه د ګورو نانک زیارت کولو لپاره پاکستان ته واوښتل. په اصل کې چې د کشمیر پر سر د دوړې هوادونو ترمنځ کړکیچ او شتره سیدلې دا یو بې ساري اقدام ګڼل کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ راتلونکي اونۍ د ناټو د سرمنشي ینس سټولټنبرګ کوربه وي. دواړه مشران به پر پوځي لګښتونو په خپلو کې خبرې وکړي. او د عراق پلازمینه بغداد کې پولیس او روغتیایي چارواکي وایي چې له اعتراض کوونکو د بغداد د کوڅو د خالي کولو پر مهال لږ تر لږه 4 تنه وژل سوي دي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی د څو اوریدونکو تر ټلیفوني پیغامونو وروسته اوریدلای شئ.
ستاسو له پیغامونو
برهان الدین د بادغیس ته ولایت د بالامرغاز ولسوالۍ اسکیمي اړیکه نیولې د زما وروره ټول مشکل دغه دی زر کا سمایبین د بادغیس ته ولسوالۍ د بادغیس ته ولایت د بالامرغاز ولسوالۍ اسکیمي مو د دوه کال کېږي زموږ ته دولت نوښته کړي کتابچې را کړې دي موږ ته معاشونه نه راکړي زموږ راغ دی تر لوړ مکان پورې ورسېږي. السلام علیکم.
د کندهار د ولایت څخه تاسو دا پیغام پیژم چې هیله کوم په دې ځنه سره چې د ازادي راډیو تاسو ما پیغام راته نشر کی مرزه او معلول کا سم وروره ایالونه را پچې دي د زمر ما شونه د دې د پروش کار د چیر کار په حمل کې متاوله سوي دي. و ساده بل کار لا ور شي درو څه پر زمر والي صاحب زمر مشران مو ته توجه نه کوي. هیله کوم چې زازم پیغام ته شر اتل شر کی د رئیس جمهور صاحب سره د اجرایي رئیس خمر دا غوښتنه کوي چې باید د مظلوم ولس بیچاره ولس په حق کې توجه
مشکل دی پاکستان نہ سامان مٹر دار کاروبار میرے پاکستان نہ مریضی نہ چھوڑا ہے مونگ کا ہوڈر زیادہ مشکل دی وہ کبل تھا مونگ نٹلو آلتا ہونے لگے گی مونگ کو منتقا ہوڈیرا غریب منتقا دو دے حکومت نے مونگ داخل آ دو چمنگ کا دلیا فلو سکی دی انجر کی کنڈا لیا را دو دے ٹاک بونڈ را دو مونگ سدا پٹون سر سدا مشکل حال کی نو زدا زدے کر کون کو نہ ڈیر ہلامن. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاندی چانگی
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د تاند څنګ خبرونه اوریدلو ته را بولم. دا اونۍ د ځوانانو د سولې فیستیوال په اړه خبرې کوو چې په کابل کې جوړ شوی وو.
شاوخوا لس پنځه لس کلونو کېږي د سولې لپاره غونډې کېږي، مثلا هغه غونډې کې خلک راسي خبرې وسي.
آیا دا ډول پروګرامونه د سولې په برخه کې ګټور تمامېدلی شي؟
ډېر زیات اثر پرې باسي، ځکه چې مونږ ځوان کول یو او ځوان کول مونږ د امن پیغام راوړی دی،
او ځوانان د اوسني ناورین د پای ته رسیدو او یو سولې ژوند ته د رسیدو په خاطر څکولای شي.
لګ مونږه خواږه شو، لګ غوی رخ خواږه شي تر څو د بدبختۍ ته د پیټه کې کیدو.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هوا جوړ کړي او زه رویا مدومی وړاندې کوم.
په کابل کې د ځوانانو د سولې فیسټیوال د تیرې دوشنبه په ورځ پای ته ورسید. د فیسټیوال چې پنځه ورځې دوام وکړ، د افغان ځوانانو ترڅنګ د تاجکستان، ایران او پاکستان ځوانانو هم پکې برخه اخیستې وه. د ځوانانو د افغانستان او سیمې د اوسنیو حالاتو په اړه خبرې وکړې او د سولې په اړه یې خپل نظرونه سره شریک کړل. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی واحدالله ساحل چې د ځوانانو د سولې په فیسټیوال کې ګډون کړی و، د دې فیسټیوال په اړه وایي.
سیمینارونه هم ولرل، لیکچرونه هم مولرل، گروپونه باندې هم مونږه کارونه وکړل. په مختلفو برخو کې مونږه کار وکې، نتیجه دا شو چې مونږ باید د خبرو د لارې، یعنی دغه موضوعات حل کو، کینو سره د سولې مستکینو خبرې وکړو تر څو لګ مونږه خواږه شو، لګ غوی رخ خواږه شي تر څو د بدبختۍ ته د پیټه کې کیدو.
د خیبر پښتونخوا د سواد پیغله خیسته حکیم چې د ځوانانو د سولې په فیسټیوال کې ګډون کړی وایي، دا ډول پروګرامونه د ذهنیتونو په جوړولو او د مثبتو پیغامونو په لیږدولو سره ګټور تمامېدلی شي.
ډېر زیات اثر پرې باسي، ځکه چې مونږ ځوان کول یو او ځوان کول مونږ د امن پیغام راوړی دی. د امن سفیران یو، د پښتونخوا څخه راغلی یو، مونږ دلته راغلی یو، مونږ دلته خلکو لیدل، د خلکو سره مو خبرې وکړې، مونږ به واپس لاړ شو، هلته به هم خلکو ته خبرې وکړو. ځکه چې زه په خپله چې راتلم، نو زما په زړه کې بیا زما د کور والو سره ډېره یره وه چې نه ته کابل ته ځې، هلته خو حالات ټیک نه دي. نو ذهن کې دا چې هلته خو بس دماکی کېږي او ویره دا او دا هر څه، خو چې زه کله رالم داسې هیڅ هم ما ونه لیدل. ښه امن دی، ډېر زیات مینناک خلک دی. چې واپس لاړ شو نو مالته به خلکو ته دا وایو چې هیڅ هم نشته دی، څنګه چې مونږ یو دغه شان، هغوی هم دي، زمونږ هر څه یو شانتي دي.
د ځوانانو د سولې فیسټیوال ته له خیبر پښتونخوا څخه بل راغلی ځوان محمد داود خان هم د سولې په برخه کې دا ډول پروګرامونه ګټور بولي. هغه وایي له افغانستان څخه که څه هم ډېر کله د جګړې خبرونه خپرېږي، خو د په کابل کې ولیدل چې نوی نسل بدلون او سوله غواړي.
زیات خوشاله یم او ډېر زیات پر امید یم، ځکه چې په افغانستان کې ما ولیدل چې کم د سلويختو کالو راهسي کم جګړه ده، نوې کول داغه نه تنگ دي، نوې کول خوشحالي غواړي، نوې کول ترقی غواړي، نوې کول جمهوریت غواړي، او نوې کول لوجه د افغانستان دا دویم حکومت ته یو جمهوری نظام شروع شوه دي، او دغه جمهوریت به افغانستان مخکې پوړان دی بوزي، او دا نوې کول به د افغانستان دا واګه په خپل لاس کې اخلي، او دا به دغه شان مخکې په وړاندې بوزي، د ترقۍ په لور به بوزي، د سوکالۍ په لور به بوزي، د خوشحالۍ په لور به بوزي.
د ځوانانو د سولې فیسټیوال یو تنظیمونکی عاطف فقیرزاده وایي، د سولې په اړه د بحثونو ترڅنګ بل مقصد دا و چې د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو د ځوانانو ذهنیت بدل کړي.
ذهنیتونه دلته سم نه دي. په افغانستان کې د سیمې په اړه او په سیمه کې د افغانستان په اړه ناسم منفي ذهنیتونه وجود لري. د دې کانفرنس یو موخه د دې ترڅنګ چې سوله و د ذهنیتونو اړول و مثبت لوري ده. ځوانان لکه اوس د پاکستان، تاجکستان، ایران ځوانان راغلي دلته په افغانستان کې ویني چې یوازې نه امنی نشته، دلته ژوند هم شته، دام کولی شي د افغانستان په اړه ذهنیتونه مثبت لوري ته وړي. د دې ترڅنګ سیمه په عمومي توګه، خاصا افغانستان، پاکستان، تاجکستان هم تر یوې کچې، او ایران، د ځوان هیوادونه دي. ځوانان ډېره ونډه لوبولی شي په سولې کې، او ځوانان معمولا د تیرو نسلونو خلاف دوی مسایل مثبت ویني، دوی سولې ته هیله مند دي، دوی اقتصادي پراختیا غواړي، دوی راشه درشه غواړي.
د سولې ولسی حرکت غړی باچا خان مولادات که څه هم د سولې په برخه کې د جوړیدونکو پروګرامونو هرکلی کوي، خو وایي دا پروګرامونه باید په داسې ډول ترسره شي چې یوه نتیجه ولري.
شاوخوا لس پنځه لس کلونو خو کېږي د سولې لپاره غونډې کېږي، مثلا هغه غونډې کې خلک راسي خبرې وسي، پیپسي او ډوډۍ پرته یې هغه وخوړل سي، او وروسته خلک ولاړ سي خپلو کورو ته. بالاخره دغه دود دا خلک دون عادي کړي چې د سولې باس ورته یو عادي شی، بس لکه یو عادت چې غوښتل سوي ډوډۍ وخوره نور لاړ سي هیڅ نتیجه به نه لرله. موږ په لسونه ستونزه نه سره لرو. مشکل دا دی چې زموږ حکومتونه ځینې پالیسي دي چې هغه موږ هم دغه قرباني حکومتونه نظام هم دغه قرباني دي. ځوان کچيري رښتیا هم دا خلګو راغوشتي وای، مثلا خلګو راغوشتي وای، ځوانانو راغوشتي وای، د ځوانانو د ایران څخه خلګ راغوشتي وای، امید پاکستان سره راغوشتي، چورور موږ خو داستای په د حکومت د پالیسي سره دلته سوزل کې جوړ روز جنگ دی موږ مو خراب کړلو. نو بیا داس یو هڅه سوی وای چې زموږ خلګو په افغانستان کې یو تظاهرات کړي وای، مظاهرې کړي وای، د ایران خلکو حالت کړي وای، د پاکستان خلکو پاکستان کړي وای، چورور د غزمر درې ودون در مبینس کوم مشکلات دي، دغه د خپل پالیسي نور تغییر کړي دا ډول نه غواړو. بیا سی یو
دا پېښور په هنتون د ژورنالیزم په هنځي په خانه استاد ډاکټر شاهجان چې د ځوانانو د سولې په فېستوال کې د روزونکې دنده درلودوي، ډېر ځوانان په دې باور دي چې سوله د حکومتونو کار دی ځکه دوی پکې چپه خوله دي، خو هغه وایي ځوانان کولای شي په دې برخه کې ډېر ګټور رول ولوبوي.
اکثر دا پښتنه ځوانان مانه کوي چې حکومتونه نه غواړي، نو ماته خندا راشي. زه ورته وایم چې تاسو په ذهن کې دا شی ولې نه راځي چې کله اولوسونه را پاسی او اولوسونه یو بدلون غواړي نو دغه مخه ته د دنیا یو حکومت هم نشی راتله. دا دا په دې خبره تاسو ولې نه کانه کیږي، ولې پنه پويږي؟ خدای دیو کی چې دای په دې کانی شي حکومتونو په زړونو کې خیره ده، نو دای تا هماغه سوزونه بیا بیا خود لیکيږي. کله چې د ځوانان راشي په خپل سترګو وګوري د دې ځای حال ته لاړ شي، دغه نه وای وای دا څه دي، دا خو زموږ خپل خلق دي، څنګه چې زموږ فکر کوو، څنګه چې زموږ خبرې دي، څنګه چې زموږ سوچ دی، څنګه چې زموږ جامه ده، څنګه چې زموږ خوراک دی، څنګه چې زموږ دین دی، هر شي کې چې ګورې هغه یو دی. نو دی تر څو چې انسان په یو شي کانې شوی نه، هغه به همدغه شانې غلط فهمانو کې. نو دی کې د دې په خپل سترګو چې دا هر څه وویني نو دی په دې کانې شي. دا تغییر چې راځي، بدلون چې راځي، دا داسې نه ده چې پتا ته به راغه او ته به درنه لاړه، ته پې پوه شوې، دا ډېر رو رو راځي.
د باچا خان مولادات په نظر په افغانستان کې روانه جګړه د ځوانانو په هڅو سره ختمېدلی شي، نو موړی له ځوانانو غواړي چې د خپل وس مطابق د سولې لپاره کار وکړي.
زه داسې فکر کوم موږ ضرورت لرو دا کار کنه نو سي کډېر وخت وروسته وسي، موږ ضرورت لرو چې په ټول وطن کې هر هغه سړی چې له جنگ په تکلیف یې غره ولاړ سي نور دا ژغ وکړي، په تظاهرات باندې په خپل سیمه کې راپور د سپری بینر باندې ولیکي چې ورور زه د جنگ نور ستړی، جنگ نه غواړم. او د دې مخالفت مشته یې څوک نه کوي، یو عملی کار وکړي، مثلا سړک ته راوځي، خیمه ووهه، مظاهره وکړه. دا جنگ یوازې یوازې په مزاحمت له منځه وځي، د جنگ په سیمه کې مزاحمت وکړه، حالته لاریون وکړه، غسیم کې خلق ذهنیت جوړ کې ضرورت کنه نه سل کال وروسته خدای خلق سول کې بل اخر خو به کی نو چې کې مش به په دغه د دوی په تشدد کې څونه شد دي فکر جنگ دی په دغه قبول اش کومالې مجر واستلې.
دا چې د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې څومره اغیزمنې تمامېدای شي او هغه ځوانان چې په دې برخه کې کار کوي کوم مسایلو ته باید پام وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د سیاسي مسایلو له کارپو مشتاق رحیم سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
په دې وروستیو کې د ځوانانو ځینې حرکتونه، کانفرانسونه او غونډې د سولې په برخه کې کیږي. یو باور خدا هم دی چې سوله یو لویه کیسه ده، یعنی هغه نړیوال قدرتونه او حکومتونه چې په دغه سیمه په مسایلو کې ښکیل دي یوازې هغوی کولای شي چې سوله راولي. دغه نړیوال قوتونه دي که سیمه ییز قوتونه دي او که هیواد دننه هغه کم سیاسیون دي، دوی خو هم یو تګلار او یو پالیسي خپلوي د سولې لپاره. په دغه تګلار باندې اغیز درلودل دغه سیاسیون دې ته اړوستل چې هغه لارې چارې، هغه تګلارې خپلې کې چې مؤثره دي، هغه تګلارې چې دا ولسونه غواړي، د دې ټولنې ځوانان غواړي، خصوصا د داسې ټولنې چې د نیم څخه زیات وګړي ځوانان دي، دغه سې ټولنو کې د ځوانانو حرکتونه کولای شي چې د نړیوالو، سیمایزو او هیواد دننه د سولې اړوند لوبغاړو باندې مثبت اغیز واچي او دوی دې ته اړ باسي چې هغه تګلارې خپلې کې چې مؤثره، پایدار او اوږدمهاله او رښتونې سولې ته زمينه مساعده کړي، نه دا چې یو سیاسي جوړجاړی وي د سیاسي قدرت لاسته راوړلو لپاره.
ځوان ځوانانو سره چې موږ وغږېدلو د هغوی خبره بیا دا وه چې د سولې په برخه کې دغه هڅې چې تر اوسه پورې ترسره شوې ډېره محسوسه نتیجه یې نه درلودله. ستاسو په نظر ستونزه چیرته وه؟
زه فکر کوم چې محسوس اغیز درلود. تاسو وګورئ چې 2010 کال را په دې خوا د سولې اړوند دغه کم حرکتونه چې شوي دي همدا لامل دی چې نن په جرات سره ټول اړخونه د سولې خبرې کوي. که هغه اړخونه چې په جګړه کې ښکېل دي حتی هغوی د سولې خبره کوي نو راځي ډېر مایوسه او نه اوسېږو. هو دا چې د افغانستان جګړه ښکېل اړخونه پکې بیخي ډېر دي. افغانستان جګړه ډېره پیچلې ده، ډېره اوږده مخینه لري. دغه حرکتونه شاید دومره زر اغیز ونه لري، دومره ژور اغیز ونه لري څومره چې خلک توقع لري، لیکن هغه طبیعي لري او تبه لري او درلودلی دی.
وروستۍ پوښتنه دا چې ځوانان په دې برخه کې څه کولی شي؟ هغه ځوانان مثال په کلیو کې دي، په ښارونو کې دي، په دې خاطر چې دوی وکولی شي یو ګټور کار د سولې د راتګ په برخه کې وکړي نو څه کولی شي؟
ډېر کار کولی شي. لومړی کار چې دوی کولی شي هغه دا دی چې په ټولنه کې د سولې د کلتور یا د سولیز کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي. هغه دا چې د تاوتریخوالي ضد عامه پوهاوی زیات کړي، د زور زیاتی په ځای د خبرو اترو مباحثې او د منطق د رواجولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ ځوانان شبکې جوړېږي، لاسونه سره ورکړي او په ګډه باندې سره کښېني او دغه اوسني ناورین څخه د وتلو لپاره مشورې وکړي، نظریات سره راټول کړي، بیا دغه خپل شبکې سره لا وغځي او دغه خپل نظریات او مشورې هغه سیاسيونو ته چې د پالیسی په کچه په ستراتیژیک کچه باندې پریکړې کوي هغوی ته ورسي، هغوی دې ته اړ باسي. دریم قدم دا چې د جګړې کم لاتړي شي دي د هغو په ضد باندې عامه ذهنیت جوړ کړي تر څو هغوی اړ باسي چې هغوی د جګړې څخه منی او د سولې خواته راوګرځي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د ټولنیزو جوړښتونو د بیا رغونې لپاره د ولسونو ترمنځ چې کومه کرکه پیدا شوې ده هغه له منځه وړلو لپاره ناستې جوړې کړي، مباحثې جوړې کړي، جرګې جوړې کړي. د دې له لارې زه فکر کوم افغاني ټولنه را روان 15 کاله ډېر جدي کار ته ضرورت لري چې دلته د سولې فرهنګ موږ ترویج کړو، دلته مات ټولنیز جوړښتونه بیرته راسره کوشیر کړو، بیرته را جوړ کړو، او په دې برخه کې د ځوانانو ونډه ډېره مهمه ده.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه خبرونې د پای شي بي دي. تربیه مو په پاک الله سپارم. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو د حقیقت سدې د خبرونه درنو اوریدونکو نه کې هله او سلامونه. په دې بحث کې را سره د نیمروز خاغلی والی ډاکټر سید ولی سلطان دی او له خاغلی سلطان سره په دې اړه مرکه وکړو چې په نیمروز کې څه مشکلات دي، څه پرمختګونه شوي دي، په ځنګړ ډول امنیتي وضع او د نیمروز حکومتي خدمات څنګه دي. زه نسیم شفقیم ډیر مننه کوم د جناب سلطان صاحب کراتو وایست. اول په نیمروز کې امنیتي وضع څنګه ده؟
ډیر ښه شفق صاحب، نیمروز امنیت د ډاډ وړ ده، دا شهر د کاروبار خار ده. په لرو پرتو ولسوالیو کې لکه د خاشرود دلارام کې کله ناکله د لارې په وګدو کې راوځي ځنه ګروپونه، خو ظاهرا ځان طالبان بولي، ولی موږ هغه د غلو په نوم پیژنو. موټر ته وړاندې کیږي او ځنه خازي کوي، هغه چې موږ ورورسیږو بیا تختی دی قصای نه. یا کله ناکله د سپی خشې د زموږ د شپک سره شپک مسیر ورته وای د زرنج دلارام سړک ده، په دا کې کله کله په پوسټو باندې برید وکي، بیا چې زموږ کوای ورورسیږي هغه ځای خوشی کوي. اما په مجموع کې د نیمروز ولایت امنیت د ډاډ وړ ده، خو زنه جنایی پیخی کله ناکله کیږي، هغه سره موږ همیشه په مبارزه کې.
بله سلطان صاحب، نیمروز اوس له هغه ولایتونو څخه پیژندل کیږي چې هلته راکړه ورکړه ډیره شوې ده، تجارتي تقریبا تجارتي بندر بڼه نیولې، ځکه چې چابهار ته راکړه ورکړه د نیمروز د ولایت لارې کیږي. اول درته وایست چې له چابهار سره راکړه ورکړه په کومه سطح ده د نیمروز یا د زرنج لارې؟
تاسو به بهتر معلومه چې پروسه کال اولین کاروان دی موټرو د جمهور رئیس لخوا د پټې په پریکول سره حرکت وکړلو، چې پاکي د ایران سفیرمو، د ایران د اسلامي جمهوریت او د هندستان سفیرو زن خارجي میلمانم راغلی، دا مسیر پایل شو. خپل ایرانیان هم د تډیر لیواله دي، ځکه ایرانیان هم فقط دغه یو مسیر لري چې زموږ سره راکړه ورکړه کوي او دغه د تعزیراتونو هم معاف دي په دغه قسمت کې. زخپل لاړم چا بهر تال ډېر ښه تاسیسات جوړ شوي دي. ګمرکي او ایران ډېر مصرف کړی ده. زمونږ افغانانو هلته سرمایه گذاري کړې دي، فابریکې جوړې کړې دي، انګرونه جوړ کړي دي، شرکتونه ځمکې اخیستې دي. همدا قسم د هندوستان مونږ اوس دغه لار پرانستې ده. د هغه ځاینه زنه قطارونه راځي د هندوستان د کشتۍ په واسطه چې جنوب غته مرکزی آسیا ته ځي، دغه زموږ د لارې تګ راته کوي، زموږ تجارت دغه ځاینه مال رسوي. تر هرې بړې لارې دغه ام لنډه ده، امی د هزینې مصارف ډېر کم راځي.
تجارتي راکړه ورکړه کوم حد کې ده؟ څومره ده؟
ډېر وروړه ده، ډېر وروړه ده. هغه حدود هغه نشم درته بیانول ځکه ما سره اوس دلته ارقام نشته. یعنی موږ په منظم ډول تقریبا د ورځې حد اقل 250 بار موټر په دغه مسیر باندې تګ راتګ کوي.
ډېر به واردات له صادراتونه
نه صادرات موږ لرو، صادرات ایران ته نه لرو، صادرات عربي مالکو ته لرو، د چابهار د لارې نه ډېر صادرات هم لرو. ولې په عین زمان کې موږ ترانزیټي مالونه هم د بندر عباس د لارې او د چابهار د لارې په همدغه لار راځي.
صادراتو کوم تر ډېره څه دي چې د بندر لارې
خو دغه لارې موږ معمولا تیګې لیږو، تیګې ډېرې ځي، د ځان پوستکي ځي، د ځان تازه میوه ځي. مثلا هندوانې موږ سکل ډېرې د چابهار د لارې ولېږلې عربي مالکو ته. نو داسې خاص نشم یادولی چې نور څه اخلم دي.
ښاغلی سلطان، عواید د زرنج د ګمرک نه په میاشتنی ډول یا د کال په اندازه باندې څه اندازه باندې ده؟
تېر کال موږ 1.5 میلیارد افغانۍ د دولت خزانې ته عواید ورکړي وو. سږ کال دا موږ ته لوړ کړی دي. پروسږ کال هم 14 میلیارد وو، موږ 12 میلیارد وو، موږ ټول عملي نه کړی شو. او سکل زمونږ ټارګټ تقریبا 15 میلیارد افغانۍ ده. په 15 میلیارد کې اوس موږ د شپږو میاشتو مقایسه مو چې وکړله د تیر کال نه 160 میلیونه غلرو افزایش لرو. خواله پکې راغله د دادیو. او بل طرفه الته موږ یو سیستم لرو، مرکزی سیستم د سکوډا په نوم د وزارت مالی، مستقیما عواید د سیستم د لارې داخلي بانک ته او زی مرکزی حکومت ته.
یو بل مشکل هغه ده چې ځینې سوداګر هغه دی هغه ده چې ایران د امریکا له خوا تر تحریم لاندې دی او د پیسو ارزښت چې تومان دی هغه ډیر ټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په زرنج کې هم ځینې تجار او ځینې خلک راکړه ورکړه په تومان باندې کوي، هغه ته څومره زیان رسیدل؟
ډیر زیان رسیدل ده. دا ځنو سرحدي ولایتونو کې متاسفانه دا ستونزه شته. ځنو وایي چې موږ کلکه په ضد مبارزه وکړه او دوه ورځې وشي درې ورځې بیرته چلن ته ولوي. دا زیات په دا پورې مړه لري چې موږ په سرحدي ولایتو کې زیاده وابستګي په همسایه هیوادونو پورې ده. د په اقتصادي لحاظ مثلا دوی ته چې ورځې دوی پیسې به وړاندې کوي، که په پاکستان کې سودا اخلي په پاکستاني کلدارو به اخلي، او دلته د پیسو نه او صنعت د خلک جرأت نشي کولای چې پیسې دستي بدلې کې په افغانۍ باندې داریږي. ولې په دې کې موږ خساره وکړله؟ ځکه په نیمروز کې ډېر خلکو ځان سره تومان لرلو، تومان چې بی ارزشه شول او پیسې دوی ته ورپاتې شولې.
نو دا خساره په کوم حد کې ده؟
یاره خساره ډېره ده، شخصي خلکو ته خساره بي زیاته ده. اوس هم سره د جمهورتوی دا پیسې ثبات نه لري، په دا باندې کاروبار مکوي، اما کوي متاسفانه. ځکه بیا چې ایران ته زیات دستي ورزي بانک ته بیا تومان اخلي بیا زی.
د چابهار بندر له فعالیدو سره اوس تاسو په زرنج کې په خاص ډول څه تغیرات ویني؟
اې دغه تغیرات چې په نیمروز ولایت کې لیدل کیږي، مونږ دې ته اړ کړلو چې د سره کتن وکړو په نیمروز په زرنج خار باندې. سره کتنې دا چې جلالت مآب جمهور رئیس وویل چې مونږ بدلته دی وچه لوی بندر جوړ کو، ډیر مدرن، هغه بنادر چې په بارونو کې جوړیږي، د بارونو په سندو کې، یعنی په ټولو امکاناتو چې مجهز بندر جوړو. دا بندر تقریبا شاوخوا 5000 نفر ته د کار زمينه مساعده وي، او دلته د سرمایه جذب اسانګي کنه. اوس موږ ته تجارت مراجعه کړی دا سرمایه گذاری لپاره فابریکې جوړوي، د میوه د بسته بندۍ لپاره، د پاکاروي لپاره، د نور لپاره، یعنی کوشش کوي چې هغه اقلام چې دی هغه خواته ولګي دا ټول آماده کې په زرنج کې. بل فرصت دا شو چې موږ په دا باندې فکر وکړو چې خپل هوایي میدان سنبال کړو، په ټولو تجهیزاتو چې د دغه نه د هوایي پله پای ساته استفاده وکړو. بل دا ده چې زرنج خر تقریبا مونږ اوس 8000 جرب ازمکه، ما جناب رئیس ته وویل چې مونږ 8000 جرب ازمکه یوازې د پارک صنعتي لپاره آماده کړی ده. یعنی دغه چابهار تاثیر د دا ترانزیټي مسیر کې واقع کېدل دي چې مونږ اړ کړلو چې سره ظلم مسایل ته مراجعه وکړو.
د عادي کارګرانو تعدد اوس په زرنج کې څنګه دی؟ مجموع کې په نیمروز کې په خاص ډول په زرنج کې
فوق العاده ازدحام زیات ده. او ټول کاروباری خلک دي د نور ولایتونو راغلي زنه د نامنې دلار راغلي دي او زنه راغلي چې واقعا الته کاروبار وکي. ما کوشش کول چې خپل وطندار په پیدا کوم کې پیدا میکړلو چې دې غلری خوست دم راغلي ودلته کار کولو. خلک ډیر دي، تعداد زیات ده، اوس د شار نفوس ز فکر کوم د درو څلور لکو نه وخت وي.
او اوس نو ستاسو خدمات او ته څنګه دی هغه لازم خدمات چې په تجارتی برخه کې په اقتصادي برخه کې تاجرانو ته کارګرو ته او په مجموع کې عام خلکو ته دغه حکومتي خدمات څومره ښه رسیدي؟
زه چې لاړم نیمروز ولایت ته د څښاک د اوبو ډیر جدي ستونزه موجوده وه. هغه شبکه چې دوی جوړه کړې وه هغه شبکه په ټپه ولاړه وه، ځینو فسادونو ځینو تخنیکي ناغړې له امله. وزه چتلم رئیس صاحب ما ته اشاره وکړه چې دغه مسله ته فکر وي. اوس مونږ خارته اوب رسو منظم د نلکې د لارې کورو ته دا یو وخت د شار پاکواله مونږ به شه په نظر کې ده سی خدمات ستونزې لرو چې د پزدرې صاحب جمهور سره په وغه کې دلم
ستونزې په کوم حد کې دي؟
ستونزې په تیبل از دغه دي چې کلینیکونه مجهز نه دي، خزینه ډاکټر مخصوصا د نسایي ولادي برخه کې مونږ نه لرو. عاجل پیخه چې وشي د ټکر د موټر شي اورتوپیدی جنجال نه وي یا مثلا قلبي حمله وي، مزری ته مجبورې کوم چې دوی ته ورکې ولي کوم او راسنې په استراري ډول ایران ته ولي کوم.
ولې تاسو وزارت ساتامي سره دا مشکل نه دی حل کړی؟
خوب ساتامي سره مزو غږیدم، ساتامي هم امکانات ډیر محدود دي. التم دغه خدمات د سی خدمات غوړاندې کوي، ام ار سی ای په نوم یو اداره ده، هغه وړاندې کوي چې خلک د خدماتونه خوشاله نه دي. او پرونه ما رئیس ته وې چې په دې کې سره کتنه وشي، پرېږدئ د خدمات خپل وزارت ساتامي وړاندې کوي، ولې دقیق او سنجیده شوی خدمات وړاندې کوي.
فساد په مجموع کې یو د پدیده ده په افغانستان کې عوام دي. په نیمروز کې د فساد موضوع څنګه ده او د زورواکو د مداخله خبره؟
زورواکي خو زنه پرېګره ما ډېر مطمئن اوسه، هغه تاثیرات چې دوی تر پرونه پورې د خلکو په روان او په نبض باندې لرل ان شاء الله دې نه ورسته نشي لرلې. زه ورسره خپل محاسبه لرم، دوی ته باید وایي او باید په دا باندې پوه شي چې حکومت کدی یو طرفه د خلکو ته د خدمت افتخار لري، د دې په څنګ کې د قانون د تنفیذ او د قهر قهر قوام ده کنه بلان د ته مجال نشته او فساد شته. د کڅوګ دین انکار وکړي چې فساد نشته دا درسته خبره نه ده، اما مونږ ورسره مبارزه کړې ده. ما یو دیوی ادارې رئیس مې بالفعل په فساد ونیولو پر رشوت باندې وسم په باندې خانه کې پروت ده، په ټولو هغه کې برخو کې کار پکو، د غلا د فساد د مخدره مواد او د انسان د قاچاق په دا ټولو مواردو کې زه بنديان لرم او د محکمې په دایره شوې دي فیصله شوې ده.
د پوهنې برخه ته څومره توجه سوید؟ څومره ځکهونکو لري او خوانزیم ټول پرانستې دي؟
ما مخيار زو کړل چې موږ فقط شپږ خوانزي تړلې دي او و خوانزي.
ولی
زه وایم څلور خوانزي د دې جملې نه فقط د خطر تړلې دي چې په غوږ د وچکالو دی عمل هغه کلی خالی شوې دي، مکتب نشته. او درې خوانزي کې په ناامنه ساحه کې واقع شوې دي، په هغه ساحه کې چې د طالبان نفوذ زیات
وي. هغه کومه ساحه ده؟
یو په چخانسور کې او دوه په هغه کې دی په چاربرجک ولسوالۍ کې. هغه ساحه چې دا هغه ساحه کې مونږ غن لرو عسکري قواوې نه لرو.
ورسته پښتنه دا کوم چې زرنج تر اوسه پورې داسې ولایت پیژندل شوی چې پیشرفت نه دی کړی او شاید ورسته پاتې د چابهار لرونق سره به نیمروز صبر رونق پیدا کی.
ډیره خدا رښتیا هم دغه خارته دغه ولایت هغه پاملرنه چې لازم او متاسفانه نه ده شوی ورسته پاتې وو. ډیر دغه اقدامات چې روان دي زه تاسو ته ډاډ درکوم، د نیمروز خلکو ته ډاډ ورکوم چې دغه ولایت به نه تنها په ځان باندې بسیا شي بلکې ډیر عظیم سهم به د افغانستان په د ملي عاید او په تکمیلولو کې
ترجمة نانسي قنقر. زهیر انسان خجل تر هر اسیال شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیال شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیال شوم غم زهیر انسان خجل تر هر اسیال شوم دش دش می چکاوا دهای سمارا غی آخر که می نصیب خون جگر غی دش دش می چکاوا دهای سمارا غی آخر که می نصیب خون جگر غی
پایمان کړم عاشقی صف حسیره